واحد مدقق از لوگر نوشته است که طالبان و حکومت افغانستان موانعی را در برابر مذاکرات بین الافغانی از بین ببرند. رسیدیم به پایان این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم اسدالله لودین باشید. لودین صاحب خوش آمدید.
دیر مننه ستر فروخ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د یو ساعته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان او امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره شوې موافقه په کلکه څاري. افغان چارواکي له خې چې طالبان د موافقې موادو تجمن پاتې شي، دوی وایي که کوم سرغړونه کیږي هر څه له لاسه تللی شي. د طالبانو او امریکا د هوکړې په اړه مو د خلکو له خوښیو او اندېښنو هم خبرو. نور مسائل هم شته خو په سر کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ افغان سیال محمد اشرف غنی سره په وروستیو سیاسي حالاتو خبرې کړې دي. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي د یونان تر پولو رسیدلي، خو دغه هیواد پولیس لار نه ورکوي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 90,000 ته پورته شوی. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل افغان سیال محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د سولې د پروسې په وروستیو تحولاتو یې خبري ورسره کړي. دا خبره افغان جمهور رئیس یک شنبه ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلې. ښاغلی غنی لیکلي ولسمشر ترامپ د پروسې د مخته وړلو په هدف د افغان حکومت په رهبرۍ او دولتي ظرفیت باندې ډاډ څرګند کړی. دوی دواړو داسې وخت خبرې کړي چې شنبه امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې چې افغان او امریکایي چارواکو مشروط بللی، ټول بهرني پوځیان په 14 میاشتو کې له افغانستانه وځي او د مارچ په 10 به بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي د یونان تر پولو رسیدلي، خو دغه هیواد پولیس لار نه ورکوي. دوی وروسته له هغه له ترکیې د یونان په لور وخوځېدل چې د ترکیې هیواد د هغو کډوالو په مخ خپل لارې خلاصې کړي چې غواړي اروپا ته ولاړ شي. له جمعې راهیسې زرګونه په ناغوښتون کې په سړه هوا کې د یونان په 100 متره کې پراته دي، خو هاخوا د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. د فرانسې خبری آژانس سره په خبرو کې یو افغان پناه غوښتونکی رسول چې خپل وړ ماشومې په اوګه وو، پرون د یونان د پولیسو له بد چلند څخه شکایت وکړ. دا وایي ان موږ چې ماشومان هم را سره دي، یوناني سرتیری هوایی ډزې وکړلې. هغوی له موږ هر څه چې لرو اخلي، زموږ پیسې، موبایلونه او هر څه. نورو ملګرو باندې مو هم همدا کیسه شوې. موږ اوس بیرته شاته راغلي یو، خو له دې زیات نه ځو. یو بل افغان کډوال نجیب هم ویلي چې د یونان پولیسو د دوی پیسې اخیستې او په زور یې بیرته د ترکیې خواته ګرځولي. ترکیه د کډوالو په مخه له تیرې جمعې راهیسې ځکه خپلې پولې خلاصې کړې چې وایي نور د کډوالو د ساتلو وړتیا نه لري، او اروپا د کډوالو د کوربتوب په بدل کې له ترکیې سره خپلې مالي ژمنې نه دي عملي کړي. د ترکیې لخوا داسې وخت زرګونه کسان د اروپا په لور روان شوي چې د هیواد په سوریه کې هم د بشار اسد له رژیم سره پنخته کیدی، او د جګړو په سبب لکونه سوریایان بې کوره شوي او د ترکیې پولو ته یې پناه وړې ده. بلخوا ایران د تیرې وی میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فراته په زور ستنې کړي. د دغو افغان کورنیو ځینو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې له ایرانه په زور ایستل شوی افغان کډوال محمد حسن پرون ازادي راډیو ته وویل:
ما مدت چند سال به ایران زندگی میکرده، بعد همین مریض سختی داشتیم که برده به طور
تا دای وای مکتو کال ایران که اوسیدو د فامیل یو غړی مو سوځیدلی وو، د تداوی لپاره مو هلته وړی وو، دوه نیم کال هلته وو، بیرته په زور را وستلو. د ملک للارې مو فرات ځانونه را ورسول. خدای شاهد دی چې که د شپې خرڅ هم ولرو. دا زوړ کور کې میاشتې 3,000 کرایه ورکوو او 9 تنه ډوډۍ خواره لرو. د فرا ولایت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو رئیس رحم الدین ریګیوال ازادي راډیو ته وویل چې څلور سوو درویشت افغان کورنۍ د فراه، هرات او نیمروز د پولو له لارې په زور له ایرانه ایستل شوي دي. یو این ایچ سی آر یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری او افغان حکومت تل په عزت او په خپله خوښه د افغان کډوالو په بیرته ستنولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې باندې اتاتیا زره خلک په کورونا ویروس اخته شوي او د وژل شوو خلکو شمیر له 3000 اوښتی دی. اول د تیر دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې خلک په دې ویروس اخته شوي وو او قرار قرار د نړۍ څخه باندې شپېتو هیوادونو ته وغځېد. د راپورونو په اساس په چین کې نږدې 80,000 کسان په دې ویروس اخته دي. هلته د وژل شوو خلکو شمیر 2,000 تنه ته پورته شوی. تر چین وروسته ایران دویم هیواد دی چې ګڼ اوسیدونکي د کورونا ویروس له لاسه مړه شوي. هلته د وژل شوو شمیر تر پرونه 45 تنه خودل کېده او پرې د اخته او شمیر 980 ته رسیدلی. دغه ویروس د اروپا ګڼ هیوادونه هم ګواښلي. په ایټالیا کې د ویروس څه باندې 1000 کسان نیولي او تر اوسه له دې ډلې د 43 د مړینې خبر ورکول شوی. په برېټانیا کې چارواکو تازه پرون تایید کړه چې 23 تنه په دې ویروس اخته شوي. تازه راپورونه وایي چې چک جمهوریت کې هم په دې ویروس 3 تنه اخته شوي دي. او روسای خبر دا چې د قزاقستان جمهور رئیس جمرات توقایف د جامپیل په جنوبی سیمو کې هغه ډلې چې د جنایتکار بللې د فبروري د اتمې اوومې خونړۍ او قومین خطو مسؤلې بللې. په دین خطو کې ولس کسان وجل شوي وو. ولس مشر توقایف د قزاقستان جامپیل سیمې ته په سفر کې پرونو ویل چې یوې جنایتکار ډلې غوښتل دی وي بلې ډلې د سرحدي سوداګرۍ کنټرول په لاس کې واخلي. توقایف داسې وخت د جامپیل سیمې ته پرون سفر وکړ چې د قزاقستان په دویم لوی ښار الماتی کې د حکومت ضد مظاهرې وشوې. د الماتی پولیسو لسګونه د مظاهره چان ونیول او په زور یې موټرونو ته واچول. پولیسو مظاهره ناقانونه بللې، حال دا چې د راپورونو په اساس مظاهره چانو له سوله ییزو لارو خپل غږونه پورته کول. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبر نظمو په وی پاڼه کې هم وګورئ او هم واوری. پته ده ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوری چې افغان او امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره سولې ته رسیدو لاسلیک شوی تړون په کلکه څاري. افغان ولسمشر بیا وایي که طالبان له تړون سرغړونه وکړي هر څه له لاسه وځي.
تړون مشروط ده که چیرته طالبان په دې 14 میاشتنی موده کې داسې تصور کوي چې له دغو موافقو ووځي هر څه سقوط کولای شي.
دې تړون ته جګړه ځپلې کورنۍ په ځانګړې توګه میرمنې ډېرې هیله منې دي.
خزی په دې مشکلات تو کې مچان لاله سور کوي، خاوندان لاله سور کوي. خدای دې وکړي چې تل پاتې سول راسي.
نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوي او په نړیوالو مسایلو کې د غرض اوري چې اروپای ټولنه د روسي او ترکیه د کړکیچ د مخنیوي لپاره بیړنۍ ناشته جوړوي. ترکیه چارواکي له روسي غواړي چې د سوریه له موضوع ځان څنډې تکړي.
له روسیې نه مو تمه داده چې د یو تضمینونکي په توګه په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د خپرونې دویمه برخه د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو او دوستانو په لټنې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. اته بجې او اته دقیقې شوې. راځو د خپرونې لومړنۍ موضوع ته. افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره شوې موافقه په جدي توګه څاري. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د امریکا تر موافقې یوه ورځ وروسته یک شنبه ماښام ویلي که طالبان له خپلو موافقو ووځي هر څه سقوط کولی شي. اخوا د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو هم چې تازه له دوحې واشنگټن ته ستون شوی ویلي چې له طالبانو سره د شوې موافقې په اساس هر یو کس څارلی او مسؤول ګرځولی شي. امریکا او طالبانو شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو تړون لاسلیک کړ. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانگزی راپور ته.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبانو ته یو پیغام ورکړ او هغه دا چې که دا ډله له خپلو ژمنو تیره شي هر څه ګډوډېدلی شي. ښاغلي غنی دغه پیغام یک شنبه ماښام له سی این این تلویزیون سره په یوه مرکه کې طالبانو ته ورکړ.
The agreement is condition based.
تا تړون مشروط ده چې چیرته طالبان په دې 14 میاشتنی موده کې داسې تصور کوي چې له دغه موافقه ووزی هر څه سقوط کولای شي او مسؤلیت به هم د هغوی په غاړه وي. خغلی غنی شنبه او یک شنبه هم په خپل جلا جلا ویناو کې له طالبانو سره شوی تړون مشروط وباله او وی ویل هوکړه په دې مشروط ده چې طالبانی مواد څنګه عملی کوي. له طالبانو سره امریکا متحده ایالاتونو شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو تړون لاسلیک کړ. دغه مشروط تړون لمخې ټول بهرني پوځیان په 14 میاشتو کې افغانستان اوزی. د بین الافغاني خبرو تر پایله امریکا له اړوند خواو سره خبرې کوي چې 15 طالب بندیان خوشی شي او طالبان له القاعده او نور ترهګرو ډلو سره همکاري پرې کوي او هم پر امریکا او دینوې د هغوی د بریدونو مخانیسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې تازه له دوحه واشنگتن تستون شوی پرون یک شنبه د سی بی ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په امریکا کې ویل چې طالبانو ژمنه کړې چې له ترهګرو سره اړیکې پرې کوي خو امریکا هر څه ساری او تش په خبرو باور نشي
کېدای.
دا معامله په هیچا باندې په باور تړلې نه ده. دا یو ژوره مجموعه ده د څو میاشتو مذاکرو خارزول شوی او تایید شوی مجموعه او تګلاره ده چې له مخې موږ د تړون هر یو غړی څارل او حساب کتاب سره کولای شو. موږ به دا کار وکړو. دا په باور کوم تړلې خبر نه ده. دا په هغه څه تړلې دي چې عملاً په میدان کې تر سره کیږي، نه یوازې پرون چې یو مهم ورځ و بلکې دراتلونکو ورځو په مخه هم.
But in the days that follow.
پومپیو ویل دا تړون دوه سری پوزي تطبیقي اسناد هم لري چې د امریکا د ټولو ځمکنیو او بحري قواو د خوندې ساتلو لپاره دی او د کانګرس غړي چانس لري چې وې ګوري. امریکا او طالبانو شنبه تر یوې اونۍ اورکم وروسته موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او امریکا سره د تړون تر لاسلیک وروسته ویلي چې دوی به په خپل ژمنو ولاړ پاتې شي.
و موریدل چې افغان او امریکایي چارواکي وایي دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی توافقنامه په جدي ډول څاري. بلورته د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه په افغانانو کې بیلابیل خبرګونونه پرولي. ځینې کارپوهان وایي دغه هوکړه چې ځینې ناڅرګندې برخې لري کولای شي د سولې پر روانو هڅو منفي اغیز وکړي. خو د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي دغه هوکړه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار هوارولی شي. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپورته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د تلسکلنې خونړۍ جګړې وروسته د هوکړې لاسلیک یو لړ پښتنې اندېښنې او خوشبینۍ پیدا کړې دي. د حقوقي او سیاسي چارو ځینې پوهان دغه هوکړه مبهمه او تر ډېره حده د امریکا په ګټه ګڼي. د دوی په خبره دغه هوکړه اجرایي تضمین نه لري او همدارنګه د بندیانو د خوشي کېدو په اړه پکې فني ستونزې لیدل کېږي. د نړیوالو اړیکو پوه خالد سادات وایي
ټول لپاره لوی پرمختګ د سره لپاره د طالبانو د امریکا ترمنځ توافق شوی چې دی به جګړه ختمي. اما د بین الافغاني مذاکرات مسله کې ګونګ پاتې شوی چې طالبانو سره د افغان حکومت رسمیت نه لري وسه پوری او توافقنامه کې داسې افغان سر ذکر شوی دی، یعنی افغان لوري ذکر شوی دی. ممکن د احزابو په ادرس څوک لا شي، د مدني ټولنو په ادرس څوک لا شي.
خو د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د دغه هوکړې لاسلیک کول د سولې د مذاکراتو لپاره یو ښه لاره بولي. د دغه جرګې د هم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي
زه خپل ورس داد ورتم چې په دې شي چې په شروع کې د حکومت مطبوعاتي مسایل چې دا به طالب په نه بکړ باندې پاس وسی، مګر زه خپل ورس ته بعد دوه میاشتو دا داد ورکوم چې دا ټول ګټه به په مجموع کې موږ افغان دولت افغان حکومت به کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبه په ورځ د قطر په مرکز د دوحې په خار کې هوکړه لیک لاسلیک شو. لدې سره سم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر او د ناتو له عمومي منشي ینس ټوټل برګ سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې په 14 میاشتو کې له افغانستان نه د امریکا او نورو هیوادونو د پوځونو په وتلو ټینګار شوی دی. خلک د دغه هوکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د حقوقو د پوهنځي محصل سرود وای په دغه هوکړه کې د افغانانو او پتیرا د ښځو حقونو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دا وای زله هغه وضعیت چې نشي ویل کېده روخانه ده. په اړه فکر کوم ځکه چې د ښځو حقونه او سوکلن لاستراوړنې پکې ګونګې دي. دا یوازې په خبرو کې ویل کېږي نه په متن کې. د پایلو په اړه له هیلو نه اندېښنې ډېرې دي.
ما زیات نگران هستم.
خدا د بیا ته د پوهنځي یو محصل خان زمان دغه هوکړه ته خوشبينه ده.
زه ورته ډیر زیات خوشبينه یم ځکه چې نړیواله سطح باندې د دې کې چې دا سولې لامل شي.
له دې سره په پام کې ده چې دغه هوکړه په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي او له افغانستان نه به د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې تبصرې کړې، نوریاس نوري ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې له طالبانو سره له موافقې وروسته افغانان د دغې موافقې جزئیاتو ته اندېښنه لري او مطلب خپور کړی دی. نیویارک ټایمز په پیل کې د افغانانو د څو مهمو اندېښنو یادونه کوي او لیکي ډېر کسان د امریکایي ځواکونو د وتلو، د بندیانو د خوشي کولو، د څرنګوالي، د ښځو د حقونو او د حکومت د کنټرول په اړه د دغې موافقې مهمو ټکو ته اندېښنه لري. نیویارک ټایمز لیکي هغه موافقه چې د شنبې په ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ وشوه لږ تر لږه یو اړخ څرګندوي، او هغه دا چې متحدو ایالتونو او طالبانو هغه څه ترلاسه کړل چې دواړو یې له زړه غوښتنه کوله. د مهال ویش له مخې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل او دا چې له هغې وروسته به څه پیښیږي. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه په دې منځ کې د افغانستان خلک دي چې وروستۍ برخه به یې چې څه پیښیږي دوی لپاره څه ډول وي. د هغې موافقې چې له مخې د دوی حکومت څنګ ته شوی او ډېرې مهمې مسلې هم مبهمې پاتې دي. نیویارک ټایمز لیکي په دغه پروسه کې لومړنی خنډ چې ظاهرا په څه کم 40 ساعتونو کې راڅرګند شو هغه دا چې متحدو ایالتونو د شنبې په ورځ د دغې موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته وویل چې د مارچ تر 10 به د طالبانو 15,000 بندیان د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشي شي او طالبان به هم له خپل لوري د حکومت زر بندیان خوشي کړي. خو د ورځپاڼې په وینا افغان ولسمشر اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دا به له طالبانو سره د مخامخ خبرو تر پیلېدو مخکې شرط نه وي. ښاغلي غنی وویل زموږ خلک د سولې په اړه اجماع لري، خو دوی په دې اړه چې د سولې لپاره باید څومره قیمت پرې کړي اجماع ته نه دي رسېدلي. هغه وویل په دې اړه به تر هغو چې یوه موافقه ترلاسه کوو خبرې وشي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوې موافقې او د هغې پر ځینو برخو د افغان ولسمشر اشرف غنی انتقادونو ته پام اړولی دی. واشنگتن پوسټ لیکي ولسمشر غنی پرون یک شنبه د بندیانو د خوشي کې دود لانجمن مهال ویش په ګډون د دغه موافقې پر ځینو برخو انتقاد وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه د غنی دغه انتقادونه د دې ښکارندوی کوي چې افغانستان چې پر روان کړکیچ کې یوې نوې مرحلې ته داخليږي په وړاندې څه ستونزې پرتې دي. په تیره بیا د ښکېلو اړخونو لخوا د هغو شرایطو د پوره کولو په برخه کې چې پر اساس به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیلېږي او همدا چې په راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه تر څه حد راکمه شي. ولسمشر غنی وویل دا د امریکا نه بلکې د افغانستان د حکومت صلاحیت دی چې طالب بندیان خوشي کړي کنه. هغه زیاته کړه چې د 5,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه ژمنه نه ده شوې او پر دې موضوع به ښایي له طالبانو سره د مذاکراتو په جریان کې خبرې وکړي، خو هغه باید د دغو مذاکرو د پیل لپاره یو شرط نه وي.
اته بجې او اتلس دقیقې شوې. راځو یوې نړیوالې موضوع ته. اروپایي ټولنه همدا اونۍ د سوریې په ادلب کې د ترکیې او روسیې د کړکیچ د مخنیوي په لارو چارو باندې یو بیړنۍ ناسته کوي. د دې ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران د یونان په غوښتنه سره ټولېږي. یونان وروسته له هغه د غوښتنه کړې چې د دغه هیواد پولو ته لسګونه زره هغه پناه غوښتونکي ورسېدلي چې ترکیې یې مخه خلاصه کړي. د ترکیه د دې کار هدف د خودل شوی چې په سوریه کې د خپل عملیاتو لپاره د اروپای ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي. په ادلب کې د سوریه او ترکیه د پوځیانو ترمنځ د نښتو په دوام بشری ناورین چې د خلکو به کور کېدل او د کډوالۍ زیاتېدل لوی بیلګې دي لا پسې زیات شوی. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانگزی راپور ته.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران روانه اونۍ د سوریې په ادلب ښار کې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. دوی داسې وخت سره کېني چې په ادلب کې د سوریې د رژیم او ترکیې پوځیانو نښتو او د جګړو دوام له اروپا سره د ترکیې د پولو د خلاصېدو سبب ګرځېدلی او اروپا ته د کډوالو نوې جوپه روانه کړې. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل پرون وویل په ادلب او شاوخوا کې شخړې د سیمې او تر هغه لا د پراخې کچې ثبات او امنیت لپاره جدي ګواښ پېښوي. د ښاغلي بورل په وینا اروپایي ټولنه دې ته اړ ده چې د ادلب د لانجو له امله د راپورته شوي ناورین د مقابلې لپاره خپلې هڅې دوه چنده کړي. هغه وویل د سوریې د ادلب د وضعیت په اړه بیړنۍ ناسته د یونان په غوښتنه ترسره کیږي، ځکه زرګونه کډوال د ترکیې له خاورې یونان ته د ننوتلو په تمه ولاړ دي. ترکیه وروسته له هغه اروپا ته د کډوالو د ننوتلو لار خلاصه پریښوده چې تیره پنجشنبه د سوریې په هوایي بمباریو کې په ادلیب کې یو شمیر ترکی سرتیري ووژل شول. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه کار هدف په سوریه کې د انقرې د پوځي عملیاتو لپاره د اروپایي ټولنې د ملاتړ جلبول ښودل شوي. په څو وروستیو ورځو کې په ادلیب او شاوخوا سیمو کې د ترکیې او سوریې د پوځیانو ترمنځ نښتو زور اخیستی او هغه څه چې پخوا یو بشري ناورین بلل کېده لا پسې زیات شوی. دا بشري ناورین د لکونه سوریایانو بې کوره کېدل او ترکیې ته د هغوی پناه وروړل دي. په سوریه کې د ترکیې او سوری پوځیانو د نښتو په زیاتېدو د ترکیې او روسیې کړکیچ هم زیات شوی دی. پرون د ترکیې دفاع وزیر خلوصي اکار د ترکیې په یوه سرحدي ښار کې له خپلو قمندانانو سره لیدلی او ویلي دي چې د سوریې حکومتي ځواکونو ته یې زیات تجهیزاتي او ځاني زیان اړولی. اکار له موسکو هم غوښتي چې په سوریه وهڅوي په خپلو ژمنو عمل وکړي. له روسیې نه مو تمه دا ده چې د یو تضمینونکي په توګه په خپلو ژمنو عمل وکړي، په سوریه له خپل نفوذه کار واخلي، څو سوریه بریدونه بند کړي او د 2013 کال د اوربند ته انشویو کرښو ته ستنه شي. موږ له روسیې سره نه د مقابلې پلان او نه کوم هدف لرو. سوریه د روسیې له ملاتړ برخمنه ده، حال دا چې ترکیه د سوریې د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دمیتری پیسکوف پرون وویل تمه ده پنجشنبه یا جمعه ولسمشر پوتین له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په موسکو کې وګوري او د ادلیب پر روان وضعیت خبرې وکړي. پیسکوف زیاته کړه دا به آسانې خبرې نه وي، خو دواړه مشران به د ادلیب د لانجې په حل تمرکز وکړي.
بنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس مای ټیم اف فوټ
لو اروپا تر امریکا
لا ریاکشن
یي حکومت دې واره
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته موږ واغو
سپورت یې چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ که فیسبوک لري، زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښکی پته ده facebook.com/azadiar. پاکستان د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې تړون ته په غبرګون کې ویلي چې اوس افغان مشران له دې ازمایښت سره مخامخ دي چې دوی د افغانستان ګټو ته څومره لومړیتوب ورکوي. دا خبره د هیواد بهرنی چار وزیر د مارچ په لومړۍ نیټه یعنی پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال وکړه. په دې اړه نور معلومات د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې.
د پاکستان بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی په خبری غونډه کې د افغان سولې تړون پر ارزښت، د ممکنه بین الافغانی مذاکراتو پر چیلنجونو او په دې اړه د اسلام آباد پر اندېښنو خبرې وکړې. نوموړي وویل پاکستان تړون یو ښه پرمختګ ګڼي او تمه کوي چې امریکا او طالبان به د لوزنامې درناوی کوي. خو شاه محمود قریشی دوه واره د بین الافغانی مذاکراتو د موضوع یادونه وکړه. د ده په خبره پوښتنه دا ده چې تلپاتې سوله به څنګه ترلاسه کیږي او دا به څوک کوي. د دې په خبره دا کار به افغانان او د هغه هیواد د مختلفو ډلو مشران کوي چې دوی سره کښینی او د سولې چاپیریال رامنځته کړي.
چې لوګ تو امن چاہتے ہیں اب آزمائش آئے گی قیادت کی
خلق خصول غواړي خو وسته افغان مشرانو آزمایښت ته چې هغوی د دې پرمختګ لپاره په خپل د ریزونو کې څومره نرمي پیدا کوي او آیا دوی د افغانستان ګټو ته زیات پام کوي او که خپل هغو ته لومړیتوب ورکوي
یا خپل مفادات کو ترجیح دیتی.
شاه محمود قریشی زیاته کړه په قطر کې د سولې تړون د لاسلیک دستوري په درشل کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات وکړ او د ده په وینا هغې د بین الافغاني مذاکراتو کوربتوب ته غاړه کښېښودله. نوموړي د لاسلیک تر دستوري وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د لیدنې ذکر هم وکړ او ویې ویل چې له هغه سره ځینې نکتې راپورته کړې چې پکې تړون ته د زیان رسونکو په اړه هم وه.
د تاوان رسونکو پر رول سترګې نشو پټولای. تاوان رسونکي ول او شتا په افغانستان کې هم شتا او بهر هم. تاسو باید تاوان رسونکي وڅارئ.
شاه محمود قریشی زیاته کړه چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې باید د خبرو اترو دوه مرحله یعنی بین الافغانی مذاکراتو کې ځنډ ونه سي او بل دا چې امریکا په کار ده د افغانستان د غیر یقیني سیاسي صورتحال حل راوباسي. د شاه محمود قریشي تر خبري غونډې یو ورځ لمخه د فروری پر 9 نیټه په قطر کې طالبانو او امریکا یو تړون لاسلیک کړ چې لمخه به امریکایي ځواکونه په مرحله واره توګه له افغانستان وځي. تړون وایي افغان حکومت او طالبان به بندیان خوشي کوي او طالبان به له القاعده او نورو ترګړو ډلو سره خپل تړون شلوي او د افغانستان خاوره به د امریکا او اتحادیانو پر ضد نه استعمالېږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د سولې او د تاوتریخوالي اړوند مسایلو کې پاتې کیږو. په غزنی کې په سلګونه داسې مایندې شته چې په جګړو کې د کورنۍ غړي قرباني ورکړي او د سولې ارمان جنې دي. شریفه هم هغه میرمن چې دوه زامن د پولیسو په لیکو کې وژل شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه دا راپور برابر کړی.
دا غزنی شهر ختیځ لور ته پالی لالا سیمه کې په یو زړه او سړه خونه کې شاوخوا 45 کلنه غمو وهلی او لوغړه نشه زووسی. دا د اتو اولادونو مور شریفه ده. شریفه د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې دوه مشران زامن یې د پولیسو په لیکو کې وژل سوی دي. شریفه وایي د زامنو له وژل کېدو وروسته یې کور وسلوالو طالبانو ورسوځولی چې له هغه وروسته غزنی مرکز ته راکډه سوی ده. شریفې په سلګو سلګو وویل میړه یې طالبانو دومره وهلی چې لاسونه او پښې ورمات کړي او اوس په رواني ناروغۍ اخته دی. شریفه په ستونزمن حالت کې ژوند کوي. کله چې میلادیه څخه د سولې په اړه وپوښتل راته ویل دا یوازې شریفه نه بلکې په غزنی کې په سلګونو داسې میندې شته چې په جګړو کې اولادونه وژل سوي او د سولې ارمانجنې دي. دوی وایي که سوله رانه سي همداسې به د دغه میندو اولادونه په جګړو کې د شکیلو لورو لخوا وژل کېږي. ډاکټر امینه حکیمی وایي سولې ته اړتیا ده.
د افغانستان ښځو ډېر زیات ضرر ولیدو او دا د جنګ تاوتریخوالي مشکلات چې دي دا ښځې ویني او ښځې په دې مشکلاتو کې مچان له لاسه ورکوي، خاوندان له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. نو ډېرې زیاتې پریشانه دي او ډېرې زیاتې سولې ته خوشحاله دي چې خدای دې وکړي چې تل پاتې سوله راشي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی هم وایي ښځې تر نورو ډېرې له جګړو زیانمنې سوې دي، نو ځکه سولې ته هم له نورو ډېرې هیله منې دي. سوله د ټولو افغانانو لپاره ده. ټول افغانان سولې ته تږي دي، په ځانګړې توګه میرمنې چې هر ورځ زامن له لاسه ورکوي، میړونه له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. د جګړو ډېر رنځ او درد ماشومانو او ښځو ته رسېږي. اوس چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوې ده، د شریفی او په غزنی کې د نورو افغان برومیندو هیلې سولې ته لا ډېرې سوې دي. دوی د جګړې له شکېلو خواوو څخه غواړي چې نور افغان وژنې ته د پای ټکی کښېږدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
د هلمند له ناتالینا خان محمد اسلامیار لیکلي کې امریکا انووزی جګړه به دوام کوي ځکه د په خبره حکومت یو نه دی. دای وایي که افغان چارواکي سره یو نشي سوله ممکنه نه ده. مجاهد افغان له ازرنه د لوګر له ازرنه لیکلي وایي محمد اشرف غنی باید د خنیت لپاره یو شمیر بندیان تبادله کړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجین لیکلی چې د افغانانو لپاره د سولې چانس رامنځته شوی باید له لاسه ونه وزي. د هم غوښتنه کړې چې د توافقنامې ټول اصول باید مراعات شي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلي وایي زموږ افغانانو د زړه هیله سوله ده. د هلمند له چای انجیر د محمد خان خیاط لیکلي وایي دا ظلم او تیری دی چې ایران په زوره کډوال راباسي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران څلور سوه افغان کورنۍ په زور خپلو کورنو ته راستنې کړې دي. او نورالدین الازار له پکتیا نه لیکلي وایي له طالبانو نه غواړي چې د توافقنامې ټول مواد مراعت کړي، ځکه خدای مکړه د ده په ټکو چې دا هیلې افغانان له لاسه ورنه کړي. او له دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې اته نیمې بجې شولې. اوس هم پام وکړئ د افغانستان او سیمې د